لاس بجیشوی احمد شیبریم سلامونه د ازادي راډیو د ریاست خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د پنجشنبې په شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ټاکنه د ډلې د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په امر شوې ده. خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر و د لندې پر یوویشتمه د وزارت په انګړ کې په یوه ځانمرګي برید کې ووژل شو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغه برید مسؤلیت ومانه. د جنوبي افریقا کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره په چمپینز ټرافیا د کرکټ د اتلولۍ په جام کې د لوبې د تحریم په اړه د کرکټ د نړیوالو شورا د ګډې پریکړې غوښتنه وکړه. د جنوبي افریقا د کرکټ بورډ مشر ریحان ریچاردز پرون وویل چې پر افغان لوبډلې د بندیز لګولو پریکړه به هغه وخت اغېزمنه وي چې د کرکټ د نړیوالو شورا ټول غړي یوه پریکړه وکړي. ښاغلی ریچارد دا نظر روسه تر دې ورکړ چې د جنوبي افریقا د سپورت وزیر ګیټون مکنزي تر دې مخکې وویل له افغان لوبډلې سره باید د دې لپاره مسابقه ونشي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو لوبې منع کړې دي او د نجونو د کرکټ ملي لوبډله یې منحل کړې ده. ټاکل شوې ده چې د جنوبي افریقا د فبروري میاشتې په یوویشتمه په پاکستان کې له افغان لوبډلې سره مسابقه وکړي. تر دې مخکې د بریتانیا څخه باندې 1/16 سیاستوالو د خپل هیواد له کرکټ بورډ غوښتي وو چې بریتانیا دې د افغانستان په وړاندې د فبروري پر 1/16 پلان شوې مسابقه لغوه کړي. د کرک انفو په نوم د سپورت مشهورې ویب پاڼې د کرکټ د نړیوالې شورا د یوه ویان په وینا چې د هغه نوم یې نه دی اخیستی پرون خبر ورکړ چې د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو د حکومت د تګلارو مسؤل نه دی. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د یوه کان د هغو کارمندانو له ډلې چې افراطي وسلوالو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې تښتولي وو 8 تنه یې موندل شوي دي. د پولیسو یو افسر محمد اعجاز وویل چې د دغو کارمندانو د شخورنې عملیات د هغوی له تښتونې وروسته پیل شول. افراطي وسلوالو پرون سهار د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د کان د کارمندانو موټر ته کمین ونیو او 14 تنه یې له ځان سره بوتلل. اعجاز ویلي دا حمله هغه وخت وشوه چې دغه کارمندان لکې مروت سیمې ته نږدې د قانون یوې پروژې ته پر لار وو. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د امنیتي چارواکو په وینا راپور ورکړی هغه کان چې دغو کسانو په کې کار کاوه د پاکستان د اټومي انرژي د کمیسیون دی. په پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د مثبتو پیښو شمیر اویاو ته ورسید. پرون د کراچۍ په ښار کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې خبر خپور شو. ډاکټران وایي چې دا ماشوم په اصل کې تیر کال په پولیو اخته شوی و او تازه یې ناروغي تشخیص شوه. تر دې وروسته د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام اعلان وکړ چې سږ 2015 کال به په ټول پاکستان کې د فبروري له میاشتې تر 5 کلونو پورې ماشومان بیا واکسین کړي. په پاکستان کې د پولیو 28 پیښې په بلوچستان کې، 21 په خیبر پښتونخوا کې، 40 په سند کې او 21 پیښه په پنجاب او پلازمینه اسلام آباد کې ثبت شوې دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې په کې لیدل کېږي. د ناتو دفاع وزیرانو د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه وړاندیز په اړه شک څرګند کړ چې غواړي دفاعي لګښتونه د ناخالص کورني تولید 15% ته لوړ کړي. د ناتو دفاع وزیرانو د پنجشنبې په ورځ په جرمني کې د اوکراین د دفاعي اړیکو ډلې په غونډه کې وویل چې د ناتو غړیو او د غړیو د دفاعي دندو د ترسره کولو وړتیا د ناخالص کورني تولید په تناسب د لګښتونو په پرتله ډیره مهمه ده. د جرمني دفاع وزیر بوریس پستوریس وویل چې دا مال ټول شمیرې او سلنه په هیڅ ډول ګټورې نه دي، ځکه چې د یو پیاوړي ناخالص کورني تولید 2% کېدای شي ډیره وي او د یو کمزوري ناخالص کورني تولید 3.5% کېدای شي ډیره لږه وي. په جرمني کې چې د اروپا تر ټولو لوی اقتصاد 15% کې ناخالص کورني تولید شاید دغه هیواد د بودیجې 40% جوړ کړي. متحده ایالات اوس مهال د خپل ناخالص کورنی تولید 3.8% په دفاع مصرفوي. د دفاعي لګښتونو د نوي هدف ته تصویب لپاره د ناتو د ټولو 2 غړو هیوادونو موافقه ضروري ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ډلیز توقیف په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دغه کمیسیون به چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د زیانګالو پناه غوښتونکو او کډوالو توقیف او خپل هیواد ته په جبر بیرته ستنول د نړیوال قانون خلاف کار دی. بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر وویل چې افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د پاکستان دا اقدام کولای شي د یو شمېر افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان ویل یوازې هغه افغانان به ونیول شي چې اسناد نه لري او بیرته به افغانستان ته وایستل شي، خو په پاکستان کې میشتو ځینو افغانانو ویلي چې په اسلام آباد کې پولیسو هغه افغان پناه غوښتونکي هم نیولي چې قانوني اسناد لري. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان پناه غوښتونکو د ډله ییزو نیونو او افغانستان ته د ستنولو په اړه د عکس العملونو په دوام د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون په دې باب اندېښنه وښوده. د نوې میلادي کال له پیل سره چې نن لسمه ده، په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان پولیسو په دغه ښار کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولي دي. سفارت دا هم ویلي چې ځینو افغانانو د اعتبار وړ ویزې هم درلودې او ځینو یې د افغان کډوالو د نوملیکنې کارتونه یا POR او د افغانستان د تابعیت ACC کارتونه هم درلودل. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون د ارتباطاتو مسؤل ماهین پراچا ازادي راډیو ته ویل چې د ځانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو توقيف او د هغوی اصلي هیواد ته په زور ستنول د نړیوال قانون خلاف عمل دی.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډله ییز نیولو د راپورونو په اړه ژوره اندېښنه لرو چې ډېری یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي. موږ باور لرو چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو جبري ستنول د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. دا اقدام به په غیر متناسب ډول دوی اغېزمن کړي، په ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، پوخ عمره کسان، معلولین او هغه افغانان چې د خپلو دندو له امله په خطر کې دي، لکه خبریالان او د بشري حقونو مدافعان.
هغې زیاته کړه چې د کډوالو ستنول باید د هغوی په خپله خوښه، د دوی وقار او خوندیتوب ته په پام سره له نړیوالو معیارونو سره سم وي. د هغو افغانانو د نیولو تازه پروسه چې پاکستاني چارواکي بې اسناده بولي، لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل سوه. که څه هم په اسلام آباد کې چارواکو د سیشن می پراز بیا ټینګار وکړ چې یوازې به بې اسناده افغانان ونیول سي او بیرته به افغانستان ته وایستل سي، خو ځینې افغانان وایي چې پولیسو حتی هغه کډوال هم نیولی چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقونو غیر دولتي سازمان هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د زیاتېدونکي فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان دا اقدام به افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د ځینو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي.
آن متاسفانه خبر پنده
دارم. اوس بد خبر لرو چه یو زلبیا پا جمعی که پا افغانستان که پدیر بد وقت که پداس حال که چه هر او راز پر خزو و انجون و دیر محدودیتون لگو ول کیگی او پداس حالت که چه لبدا مرغا موک دی طالبان و لخواه دی هدفی و جن و شاهدان یو دغا راز دی بخانه و سرتی رو دی بشری حقون و دی فعالان و او خبریالان و پا گردون دی زیانگال و دل و غیر قانونی نیول روان دی. پداسی و حالت که پاکستان واری دوی بیا پا زور و باسی او دا یو ډیر اندېښمنوونکی او خواشینوونکی وضعیت دی.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له کوم شرط پرته د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د توقيف د بندولو غوښتنه کړې وه. دغه سازمان په اعلامیه کې چې د چهارشمې په ورځ ناوخته خبره کړې، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د توقيف او ځورونې په اړه اعتراض وکړ او ویل چې دا د افغانانو په وړاندې د پاکستان د تبعیضي پالیسۍ یوه برخه ده. وروسته له هغې چې څه کم درې نیم کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د خبریالانو، د بشري حقونو فعالانو، پخوانیو سرتیرو او هغو افغانانو په ګډون چې له بهرنیو ادارو سره کار کړی و، لسګونه زره افغان وګړي ایران او پاکستان ته کډوال سول. په پاکستان کې اکثریت ډېره افغانان لویدیځو هیوادونو ته د لېږدولو په تمه دي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په باب اندېښنه لري. په دې کې هغه شمیر یې چې د بهرنیو ادارو لپاره کار کړی دی، افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د نیولو، ځورونې او توقيف له خطر سره مخامخې دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
سلامونه، وخت مو بخیر. د ازادي رادیو نيز خبرونه نور بست ته خرغلست. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د انجونو سره له دومره ستونزو سره چې مخامخ دي، پراخ اړخ باندې بحث کو چې د دوی له پیدایښت څخه دغه ستونزې پیدا کیږي او بلاخره له دغې ورځې چې دوی پیدا کیږي دلته ستونزې او له کړاوونو سره مخ کیږي. په افغانستان کې یو مسله چې لا هم په خپل ځای باندې پاتې شوې ده، هغه دا ده چې هلته لا هم ډېر شمېر کورنۍ دي چې په کورونو کې د انجونو له زیږون څخه خاصه خوشحالي نه ښکاره کوي او د دوی په پیدا کېدو سره دوی خفګان ښکاره کوي او نه غواړي چې د دوی ښځې دي، د دوی میندې دي، لوڼې دنیا ته راوړي. دا چې لا تعامل څه کېدلی سي، ولې د انجونو زیږنده په کورونو کې په ښه نظر ورته نه لیدل کېږي، د انجونو ژوند څومره له همدغه مرحلې څخه تریخېږي، پر همدغه موضوع به په نننۍ خپرونه کې موږ هم پرې بحث ولرو، خبرې به راواخلو. له تاسو ټولو اوریدونکو څخه مې هم هیله ده چې په خپرونه کې موږ سره تماس ونیسي، اړیکې ونیسي، د دغه موضوع په اړه باندې خپل نظر شریک کړي چې ولې په افغانستان کې د انجونو پیدا کېدلو ته خلک په ښه نظر نه ګوري یا ورته خوشاله کېږي نه، د هلکانو پیدا کېدو ته ډېر زیاته ترجیح ورکوي تر دې چې باید یوه جلدي په یوه کورنۍ کې پیدا شي. په همدغه موضوع سره په واتساپ شمېرې هم اړیکه نیولی سي، 4 0 0 0 0 1 1 1 او تر څنګ د غږیز پیغامونه که تاسو موږ ته غواړي چې په نننۍ خپرونه کې کېدی یا دې ته ورته په نورو خپرونه کې پیغامونه پرېږدئ، 4 0 0 2 1 1 1 4 5 1 1 دغه شمېرې چې تاسو کولی شئ ازادي راډیو سره وصل پاتې شئ او په خپلو پیغامونه او په خپلو زنګونو شکولی چې خپلې ستونزې او نظریات موږ سره شریک کړئ. په خبرونه کې به راسره درنې میلمنې هم یو دی به د نن ورځې د موضوع په اړه موږ سره خپل بحث او تحلیل ولري چې ولې په افغانستان کې لا هم ډېر شمېر خلک دي چې د نجونو پیدا کېدو ته خورا ډېر زیاته خفه کېږي او ترجیح دي ته ورکړي چې باید په کورنۍ کې یو هلک پیدا شوی وي. دا چې څنګه کولی شو نجونو لپاره همدغه یو فرصت برابر کړو، په همدې موضوع به هم وغږېږو. په خبرونه کې به راسره د ښځو د حقونو فعال غلې سریا خان زید، د ښځو د حقونو فعال غلې ولوله دهقان، او تر څنګ د ښځو د حقونو فعال غلی غلی ولی را سره د خبرونه په دغه نننی باس کې وصله پات کیږي، دوی به را سره په خبرونه کې بوند ولري. اوس مرزو لاغه دهقان څخه به پوښتو چې ولې له هم په افغانستان کې د انجونو زیګیدو ته سوق نه خوشاله کی. سلامونه غلی ولی، وخت بخیر، مهرباني کړه پوښتنه ځواب کړی.
سلام استاذ، وخت بخیر وي. سلامونه تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته. د افغانستان د افغانستان کې ولې د نجونو زیږون ته خلک خپه کیږي، څو لامل لري چې اقتصادي ده، د مرد سالاری فرهنګ لا هم په افغانستان کې شتون لري، او سنتي یا هم هغه پخوانی رسم و رواجونه لا هم شته. نو زما په اند تر ټولو مهمه برخه یې په دې کې چې د افغانستان خلک یا د افغانستان کورنۍ د نجونو زیږون ته خپکیږي یو له اصلي عامل یې دغه د فرهنګ مرسالاري چې موږ ورته وایو دا ده. په ډېریو ټولنو کې دغه نارینه چې دي د قدرت او وارث یا هم د کورنۍ مشر انتخاب کیږي، او معمولا انجونې یو څه واړه ښکارول کېږي، یعنی نارینه چې دي قوي دي، غټ دي او زور لري، مثلا قوت لري یا هم په مبارزو کې بریالي کېږي، او ښځې نسي کولی. او بل لامل یې دغه ناسم سنتونه یا هم ناسم فرهنګونه دي چې بدبختانه دي موږ ټولنه ورسره ډېره زیاته مخامخ ده، او سره له دې چې موږ دا تیر شلو کلو کې زښت زیات تعلیمي برخه کې یو څه ډېر پیشرفت هم درلوده، مګر دغه سنتونه او ناسم فرهنګونه موږ اصلاح نسو کولای په کورنیو کې. په افغاني ټولنه کې دغه ناسم سنتونه یا ناسم باورونه موږ اصلاح نسو کولای، چې یو لامل یې دا ده چې مثلا نجونې باید پیدا کېږي اول داسې تار په دې خپکیږي چې لورې نسی ورسره کولای د دغه کورنۍ ژوند ورسره مخته ویسي، هم وګه وګه ورسره کار وکړي. دغه یو ناباور ناسم باور ده چې یو پلار یا یو نارینه یې لري، البته ټول نه، ځینې او یا هم انجلۍ که پیدا کیږي و لمغه اول نه پیدا کیږي د دینم پکې خودل کیږي چې دا خو پردای مال دی یا پردای کیږي یا ورځ لمغه دا هلک د سلمور پلاس سره پاتې کیږي. دا غنابه ناسم باورونه او غلط سنتونه او فرهنګونه لا هم د افغانستان ټولنه زوروي او لا هم د افغانستان ټولنه تر اغیز لاندې راوستي. دا په دې شلو کلتیر شلو کلو کې منګه ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شوی وو او خو دا یا هم یو څه پېښښتم هم درلوده په تعلیمي برخه کې خو دا اصل اصلاح نسو کړلای خلک هم متمدنه نسو کړلای د خلکو فکرونه مربدل نسو کړلای.
بله اوس همدا پوښتنه بل غلې غلې څخه وکم چې غلې ولی رښتیا هم ولی دغه فکرونه موږ ونو شي کولای چې بدل کو دغه فکر ولی په افغانستان کې لا هم لمنځه نه ده تللی سره له دې چې ډیر وخت یې شوی دی ولی بیا هم په افغانستان کې لا هم نجونو ته په هماغه سترګه کتل کیږي چې ممکن په پخوا زمانو کې کتل کېدل ورته خوشبینه نه دي چې نجونې باید په افغاني ټولنه کې په کورونو کې پیدا شي.
اول خو زما د مینې ډاک سلامونه ومني ستاسو د جواب په باره کې باید ووایم چې موږ ولې یو فکرون نه دي دغه کړي تبدیل کړي اجش کړي. دا یو ډېر بچي او ډېر ژوره پروسه ده. دا په داسې کې نه شي کېدلی چې فرضاً لکه دغه خور چې وفرمایل چې په دا شل کلونو کې ډېر کار شوی دی خو د خلکو اذهان نه دي تغیر شوي. د خلکو اذهان تغیرېدل یو ډېره بچي او ډېره ژوره او ډېر سیستماتیک کار غواړي. دا نه دي ورته شوي. په دغه ټوله دوره کې دلته اشغال هم و جنګ هم و او خلکو یعنی هر حق حقوق چې باید خلکو ته رسیدلی وای هغه نه رسیدل. نو که په بعضو ځایو کې یو څه تغیر راغلی یا فرضاً دغه د اشغال پیسې چې دلته ورته کېدلې ورپېچکار کېدلې یو څه تاثیر کړی هغه یوه خبره ده. هلته د اصلاح د ټولنې جوړولو او د وطن دوباره جوړولو لپاره هیڅ رقم کار نه وسوي یا که څه هم دی په ډېر لږ شوی دي. د اذهان تغیرېدل بخې غاټو پر دغه جوړ پروسه ده او دا باید د کی کار وسې دا چې دنجونو او بل اخره کې او تو ورو دغه دنجونو د هلوکانو تفاوت یا د نارو د سوتو تفاوت دا اصلا یو په اصل ذات کې انساني پدیده ده. دا انسانانو په خپل کلچر او په خپل دغه کې د ژوند په پروسه کې او دا شته دا شکل ورکړي چې هر جامعه فرضاً خپل مختص شکل لري. فرضاً په اروپا کې دا یو رقم تبارز کوي. دا اصل په هندستان کې فرضاً دا بل کم تبارز کوي، په افغانستان کې بل کم تبارز کوي او په لاتین امریکا کې بل کم تبارز کوي. خو زموږ تاسو متأسفانه زموږ تاسو په پښتني ټولنه کې په فجیع ترین شکل او په خراب ترین شکل تبارز کوي چې یعنی هیڅ رقم د په هغه لهجه ته کوم منتظر څه چې د شوزو یا د نجونو ودغته او حالت تغیر ورکو یا په شه شکل ته یا بوزو دا بيخي ډیر کار مرستسته غواړي. دا دومره پریشونه نه وته دي چې زه فکر کوم چې حتی بعضم دا فکر کوم د شاید د بیري په اساس دا فکر وکم چې دا زموږ تاسو په ډي ان ای نه نه وته دغه دغه تبعیض دغه فرق دغه بی انصافي.
بله اوس دغه تبعیضي ټولنه کې چې موږ تاسو وسیګو الته انجن پیدا کیږي تبعیض لکوم ځای پیدا کیږي د دغه تبعیض منشأ لکوم ځای له کورنوي پیل کیږي کنه او ټولنې ته ورزو که ټولنې سروري سکو لغه څخه دغه تبعیض شروع کیږي د تبعیض منبع باندې کوږي چې دا به د لامل کی چې انجن ته په کوم سترګه لیدل کیږي اصلا دغه منبع لکوم ځای ده. بل مهرباني اخر ولي
البته د تبعیض دغه خو منبع خو معلومه ده چې فرضاً اول د کلتور څخه سرچشمه اخلي. کلتور به چې سرچشمه اخلي چې دغه چې د نجونو او د ښځو ونډ یې په فرضاً د کار او د اقتصاد په ساحه کې ور صفر کړی ده. نو څوک چې اقتصادي ازادي ونه لري چې فرضاً ته و کورنۍ او فامیل ته پیسې او پیدا نه کړی شي بیا نو دغه سلطنتونه د هغو په لاس کې دي چې تا فرضاً هر رقم ساسر هر رقم چلند کوي هغه رقم کولای شي. د شوزو فرضاً د نجونو په برخورد او په چلند کې دوی ډېر تاثیر لري. څو رقم چلند وکړه هغه نجلۍ چې فرضاً خبرې وکولای شي د ځان څخه دفاع وکولای شي تجسس وکولای شي چې زه فرضاً دا کارونه زما سره ویل کېږي د هغه د کوچنیوالي څخه د اولې ورځې څخه د نفرت سره مخامخ کېږي او بل اخر ته هغه نجلۍ د درس مور له خوا څخه تربیه کېږي چې هغه مور په خپل ټول ژوند د تبعیض د ظلم د دغه سره به انصافي سره مخ و. هغه مور بیا د بل انا د خوا څخه تربیه شوی ده چې حتی شاید پر خراب ترین شکل د ارقم تربیه شوی دوی یعنی د طبیعت و روان ته هیڅ رقم اجازه نور کی چې کارم په طبیعت کې پر یو شی باندې خپل اولادونه ګرانوي. اولاد په دې نه چې دا نجلۍ دي او یا دا هلک دي، پر یو انسان باندې اولادونه ګرانوي. مګر دوی د ښځو په مغزونو کې دغه تغییر راوستل دي، یا فاطمه دغه خراب کلچرونو خرافاتي کلچر د هتا چې د مور په کچه یو څه دغه ویلې چې فرض انجلی خوښه انجلی نه خوښه یا هلک خوښ دي، او د لایل هم خل نه ویلې، صرف دا محسوس او غیر محسوس ارخونه دي د کلچر چې په دې باندې تحمل شوی دي، او دا په خپل لور تحملوي او د دې لور په خپل لور تحملوي. دا او چې دا ته ایز کوم دا دغه اخلي منشأ اخلي زما په نظر دا د اقتصادي دغه څخه چې شته د اقتصاد او د کار د پیسو پیرا کولو په ساحه کې محدوده کړی، او هر څه چې د خلکو یا د فامیلیا د ورور د میړه د لیور پر اوږه باندې بار وي د اقتصادي بوج درې مو البته چې وګوري بیا د ریاست ته باندې کوي، چې یعنی هر څه چې زنده کوي ته باید هغه کې په دې خاطر چې تزما دغه ته اقتصادي ازادي نه لري او زما ولاسته نهسته.
بله، من نغلی ولی پر دې موضوع باندې به هم بیا بحث ولرو. اغلی زه تاسم خبرونه کې خرغلاس ویم ک راتوی چې خو به کاری مسله ده پرغی باندې به ورسته بحث ولرو چې رښتیم د ارخه سم جدي کېدل شي. بل دغه جلی چې په کورنۍ کې پیدا کېږي دغه پیدا کېدونې ته څخه هغه د دې په تړاو باندې فکر منفی وی لمغزه څخه پیل کېږي. دغه جلی د پدایخ څخه دغه مسله په افغانستان کې چې پیدا کېږي دا څومره کورنۍ ته تر خپل امنه ځایلم دغه جلی سره پیل کیږي چې لورز شیدا پیدا شي تر هغه چې غټي به ټولنه ته وړاندې کیږي، بیا درس وي، بیا تعلیم کوي، بیا کار. ولی دغه توتری خاله یا دغه تبعیض چور سره پیدا کیږي لم دغه کورنۍ سره پیلېږي.
سلامونه نه کې هي تاسو نو تا دا رادو تل د ازادي رادو ټول اوریدن کوته مان نه تاسو د بلنې څخه یو خبره مونږ به وکړو. واقعا دا خو د هر ټولنې څنګه چې ملمن هغه زموږ خور ولان چې په هر ټولنه کې برخورد خزو سره د غوي حقوق یا د غوي مقام د غوي رتبه د شم سره چې برخورد هر تل جر هر یو دود دستور رسم رواج د هر یو هیواد د هر یو ټولنې فرق دی. زمونږه یو څه خپل ټولنې پورې کچې ته موږ خپل ټولنه وګورو، افغانستان وګورو، د افغانستان کلتور وګورو، زیاتره زمونږه رسم رواج همدغه څه د پخوا څخه د پیړې پیړې څخه همدغه څه راپاتې ده چې پیریږي د تیریږي یو بل نسل ته نسل انتقالیږي یو بل ته. دوی د پخوا څخه یو مفکوره وه چې په دوی کومه یو تر اوسه پورې د دې ریښې ډېر زیات قوي دي چې ښځه په کور یا په ګور دغه یو نښه ده. بل دا چې جنۍ چې د کومې ورځې نه پیدا کېږي دوی وایو په افغانی ټولنه کې همیشه یو نظر یو مفکوره د ټولو په منځ کې شته. ښځه خپل هم دا فکر کوي چې زه نشم کولی کار وکړم، زه نشم کولی چې خپل حقوق وغواړم، زه حق نه لرم چې یو خبره وکړم، زه د کور په فیصلو کې حق نه لرم، زه نشم کولی د خپل په اړه فیصله وکړم، یا هم د خپل د لور په اړه یا د زوی په اړه، یا هم خپل خاوند ته مشوره وکړم، یا هم د خپل ژوند په اړه دا معلومات یا هم.
بله مهرباني اغلی، بله ستاسو آواز شته.
نو دغه یو فکرونه دي چې د پخوا څخه یو ښځې ته شرده کوم ورځې نه چې پیدا کېږي په دې ټولنه کې، یا هم د کوم یو ورځې نه چې دا د خپل کوم کورنۍ نه د تعلیم تربیه یا هم د کوم چې د دې نه کېږي ترلاسه کوي، او دې کورنۍ کې هم د کورنۍ چې د هماغه څه تربیه یا هماغه څه د دې نه کوي، یا چې همدغه څه پیدا کېږي همدغه څه فکرونو سره غټېږي همدغه څه لویږي، چې یعنې مطلب زه صلاحیت د دې نه ارم چې د چا په ژوند کې لاس وام، یا هم خپل نظر شریکم، یا په کور کې کینم د ټول سره مشوره سلا وکم. تر پخوا اوس ډیر زیات تغیرات راغلي دي، یعنی پخوا د تاریخ ډیر زیات قوی وي. اوس خو د تیر کلونو کې چې د تعلیم رتبه یا د تعلیم سویه د افغانانو په منځ کې د تر افغانانو زیاتره چې د لوړو زده کړو لاسرسی پیدا کړی دي، زیاتره انجینري مکتبونو ته تللي، نو دغه خلک زره چې دا تغیرات پکې راغلي، خو ډېر تغیرات نه دی راغلي. که چېرته واقعا غواړو دغه تغیر کړو، د افغاني ټولنې څخه دغه ریښې وباسو چې موږ وایو چې ښه هم کولی شي چې فیصله وکړي، هم کولی شي چې خپل نظر شریکي، هم کولی شي چې رایې ورکړي، هم کولی شي چې یو فیصله وکړي بریا توکي، یا هم په یو کورنۍ کې په ټولنه کې په هر ځای کې دغه ریښې په هغه صورت باندې منځ ته شي چې کله په یو ټولنه کې د تعلیم ساده چې جګي کیږي نو واقعا د معلوماتو خبره ده چې د ټول ذهنیت پکې تغیر کوي، اما په هغه څه نه زیاتېږي د خلکو ذهنیت تر سره تغیر کوي. یو کس د چې په یو شي باندې یو شی تکرارېږي ورته ویل کېږي چې دغه ستا حقوق دی، ته کولی شي په دې طریقه خپل حقوق وغواړي، په دغه طریقه باندې ته کولی شي چې لاړ شي، په دغه طریقه باندې
ډېره زیاته مننه اغلی دهقان. ډېر مسایل دلته د نجونو په تړاو باندې یاد شول چې ولې په افغانستان کې خلک د نجونو پیدا کېدو ته نه خوشاله کېږي. که انجونو ته راوګرځېږو پرې بحث ولرو او هغوی ته هم د هلکانو په برابر وکتل شي، څومره چې هغوی ته قدر ورکول کېږي، د هغوی لپاره کار کېږي. که انجونو ته هم په ټولنه کې هماغومره کار شي، پر هغوی باندې زحمت ویستل شي، فکر کوي نور به بیا دغه فکر یا دغه ذهنیت په افغانستان کې موجود وي چې ولې باید جلې په کورنۍ کې پیدا شي، د جلې پیدا کېدو څخه خلک ولې باید خفه شي. که نه کار ونه شي، ممکن دغه فکر مداومه وي.
د میرمن ولی او د خو د بل خور په خبرو په تایید سره باید وایم چې دقیقا ستاسو خبره سمه ده. انجونو ته پوره حق ورکړل سي، یا هم دغه فرهنګونه مونږ نور بدل کړو، دا د میرمن ولی خبره دقیقا سمه ده چې دا یو سیستماتیک کار ده او ډیر وخت به وغواړي چې د افغانستان د خلکو فکرونه بدل سي د ښځو او د میرمنو د حقوقو په برخه کې. خو که داسې یو څه وسي په راتلونکي کې، نو بې له شکه ډېر زیات تغییرات به راولي. په دې چې که یوه مور یا یوه میرمن باسواده واوسي او د سواد او د پوهې سطحه یې لوړی، بې له شکه یو راتلونکی نسل به ډېر مخته لاړ شي. او که دغه لا همدغه پروسه دوام ولري او دغه مشکلات همداسې چې پاتې دي په دې یو دهه کې او دا همداسې همدغه پروسه دوام ولري، نو د افغانستان راتلونکی بلد له نن نه به هم ډیر خرابوي. او عامه پوهاوی ډیر مهمه ده، تعلیم ډیر مهمه ده، که هغه په نارینه ووي که د ښځینه وو لپاره، دوه دواړو طبقو لپاره ډیر مهمه ده چې باید تعلیم ولري.
بله مهربانی
ستاسو د پښتنې دومه برخه.
بله بله، همدا پښتنو چې په مجموع کې کار ورته وشي، ولې باید د یو جلې هلته په افغانستان ټولنه کې د پیدا کېدو څخه خلک ناراضه وي. خو تفکیک څومره موجود ده؟ کار څومره په ټولنه کې کار وشي، بیا هم د انجونو او د هلکانو ترمنځ دغه فرق په افغاني ټولنه کې څومره ډېر ده؟ او شونې ده چې په تر دې دمه پورې چې له منځه نه ده تللی، وروسته له دې دې له منځه لاړ شي؟
که کار وشي اوسنی حکومت یا راتلونکي کې دغه حکومتونه که کار وکوي، نو بې له شکه چې موږ به ډېره ښه یو پرمختللې ټولنه ولرو. سره له دې چې موږ که څوک یعنی زړه وسوځوي او که څوک زړه ونه سوځوي، لکه څنګه چې اوس هم په تیاره کې یاسو، په راتلونکي کې به هم په همدې تیاره کې به پاتې سو او هیڅ نوی تغییرات به رانشي. او که د یوه ټولنه کې که ښځینه باسواده واوسي، میرمنې باسواده واوسي، نو په دې مطمئنه اوسئ چې افغانستان به ډېر پرمختللی هیواد وي، ځکه چې که د نارینه تعلیم مهمه ده، همداسې د ښځې تعلیم هم مهمه ده، ځکه چې میرمن یو نسل بدلوي. که د میرمنې ذهن روښانه وي، که د میرمنې حقوق ورکړل سي، نو په راتلونکي کې به هیڅوک د حقوقو سره مشکل ونه لري، یا هم د هیچا حقوق به تر پښو لاندې نه سي. مونږ زه ما خپل ډېر کسان لیدلي دي کله چې دغه ماشومه ورسره پیدا شوې ده، یا هم دغه ماشومه جلی وه، دا فتن یې په ژوند باندې معامله شوې ده چې دا به د پلانې په نوم کوو او دا به له پلانې سره واده کوي. دغه ناسم باورونه، ناسم پوهه، دغه غلط فرهنګونه تر څو چې په افغانستان کې سته، د خلکو په ذهنونو کې سته، دا د افغانستان راتلونکی لا هم تیاره ښکاره کوي. دا بیا هم زه په خپله خبره تاکید کوم چې دا ډیر کار ته ضرورت لري، باید زموږ ټولنه باسواده واوسي.
بله، مننه، ډیره زیاته مننه. اغلی ولی، د پوهې مسله دلته یاده سوه. رښتیا هم پوهه په ټولنه کې، پوهه د افغانستان د هر کورنۍ غوړ او د کورنۍ ترمنځ څومره مهمه ده چې که پوهه ولرو هلته بیا د نجونو پیدا کېدل، د هلکانو پیدا کېدل په کورنۍ کې خاص توپیر به ونه کړي؟
بالکل به وکړي. پوهنه یو د بنسټیزو موضوع څخه ده چې که ته غواړې چې ټولنې ته، اذهانو ته، شعورو ته تغیر ورکړې، اول دغه رکن یې پوهنه ده. چې ته پوهنه عامه کې چې پردم مکتب ته تلل، علم او سواد حاصلول په هر شکل چې وي په خلکو کې دا عادي شي، نو اذهان یعنی که علیحده کار ورته ونه شي، بالاخره په اتوماتیک شکل خود به خود هم دغه کېدلی شي، اصلاح کېدلی شي. د پوهنې رول بې اندازې ډېر دغه مهم دی. کېدلی شي چې ټول د ټولنې د ژوند کچه، د ټولنې کلچرونه، د ټولنې راتلونکي موږ د پوهنې په واسطه سره تغیر ورکړو. او که فرضاً بیا د دغه وطن ته فرضاً یو مسؤول دولتي یا مسؤول سیستم وي چې دغه نقطې ته متوجه شي، یا بل هر نیمګړی دغه چې د ټولنې ورته متوجه شي، هغه په ډېر چیر شکل د منځه وړه تللی شي. په دې خاطر چې وخت چې یو ذهن روښانه وي، دغه ته د نوي یا د حقیقتونو منل ډېر اسانه کېږي، هغه ته د لارو څارل فرضاً ډېر اسانه کېږي، د لارو پیدا ول په خپل اوس یو څوک چې په هنه نه لري، افغان سواد نه لري، افغان د لارې چار نه جوړ معلومه، هغه بس ناشته د بل چاوه مددکاری ده، د بل چاوه مرسته ده. په داسې حال کې چې یو څوک په هنه ولري، هغه خپل دومره استقلال لري چې په خپل راولړيږي، یو کار ته یو اصل ته په مسواد شکل تغیر کوي، یا افغان یو کلتور ته چې په نیمګړتیا ولري، هغه په خپل دغه صلاحیت تر کوي. په هنه انسان ته چې په خپل صلاحیت ته کېدلی شي چې په مثبت شکل و خرافاتي کلچر ته یا خراب کلچر ته په مثبت شکل تغیر ورکړي، نو د پوهنې رول بې اندازې ډېر مهم دی، واقعا حیاتي دی.
بله، آغلی زاید، دلته د دغه کلتور د بدلیدو او بلاخره د پوهې په تړاو زموږ بحث ادامه لري، چې که دغه کلتور بدل سي یا پوهه موجوده وي، نو دا به شونی وي چې په افغانستان کې د نجونو پیدا کېدو ته په هغه کچه باندې کورنۍ خفه نه شي چې ممکنه اوس ورته خفه کېږي. رښتیا هم دلته بیا د عامه پوهاوي ته څومره ضرورت ده چې باید دغه مسله د ډېره په عامه پوهاوي شکل یا کمپاینونو لاره یا په مساجدو کې پر بعض د پوهاوی د خلکو ته ورکړل شي، د کورنۍ مشرانو ته چې هغوی باید د نجونو او د هلکانو ترمنځ توپیرونه کې څومره چې هلک ته په درانه سترګه کتل کېږي، د نجونې پیدا کېدو ته هم باید په همغه سترګه وکتل شي.
ماته په دې باندې زمونږ دغه خبرې وې چې ما وکړلې، اوس بیا نن دغه تکرارم، چې اما په هوای ډېر زیات تاثیر لري. زمونږ په ټولنه کې چې موږ سنتي ټولنه لرو، پس مرواج کلتور باندې ډېر زیات ولاړ دی. د اسلام خبره هم پکې شته. د بل بیا دا چې د ملا امام د علما خبره ډېر زیات زر تاثیر کوي په ټولنه باندې او په خلکو باندې. زمونږ په خلکو باندې خو بېخي زیات زر تاثیر کوي. نو که چېرته واقعا دا خبر از بیا بیا تکرار شي د علما د خوانه، بیا بیا تکرار شي د مناسب د خوانه، که چېرته په کوم تقریر کېنی، په کوم جلسه کې دوی کېنی، دا خبره به تکرار کړي په ټولنه کې، د خلکو متوجه کړي چې لور او د زوی ترمنځ نشته، د دواړو حقوق برابر دي. الله چې د دواړو حقوق برابر ورکړی، د زده کړې حق دی، د ژوند کولو حق دی، د فیصله کولو حق دی، د رایې ورکولو حق ده، په کورنۍ کې، په ټولنه کې د ژوند کولو حق لري. تاسو یو ستګوري کې پلار زوی ته هم هغه سي هم کولای شي هم هغه سي زحمت وسي کې اسلام کې اندر هغه لچ میراث کې حق باور کې زموږ په ټول نه کې عزیز مثال وتاست د میراث او مساله ده چې کیدم سلاده
bale
زما
بل بل استا سواز شتمیره بنی غلی نزایت
مثلا زما په منی ته ولانا کی میراث مساله ډیر پیچیده ډیر مغلق د سی او جنجالی مساله ده چې حالان چې اسلام ټول شین او توازی وزی کړي د قرآن کریم کې وزیر غلی یو عالم ده چې کینی د توازی علم د تبیانې خو بیا هم زما پټنه کی ته رسوم د رسم رواج د کلچر دوه ریخي قوی دي چې د دوی د کلچر د پنګا باندې چې ته وګوري د لور هي حق نه لري د پلار په میراث کې یعنی دوی د سی یو ته نظریه لري او په دی باندې دوی کلک ولاړ دي دی باندې دوی عقیده هم لري کچې ته تو ورته کینی اسلام ورته بیانې اسلام هم در سره ډیر نیمای په کم در سره منی ډیر ډوره زیاتره قرانه در سره منیم نه یو جنې پیسې په خپل قرانه کې د خپل حقوق د وختن لپاره خپل قرانه ته وای چې ما میراث کې حق کې چې زما د اسلامي حق دی زیاتره قرانه مونږه کتل په افغانستان کې د قرانه شته زیاتره نه زیاتره نه بيخي صرف سره کې قرانه د سشته ده چې کله چې یو لور پیسې خپل حقوق غواړي په میراث کې حق غواړي هغه چې دا یو اسلامي حق دی زیاتره نه نه پوي په خپل بدی حقوق باندې نه شي غوښتل زیاتره بیا چې دا بیچارهګان بيخي ته خبر ډیر کم سي جنا کني دي ډیر کم خزي دي چې خپل حقوق باندې پوي دي نه پسې خپل حقوق دي نه غواړي خپل میراث نه غواړي په دې کې ورونه ور سره رفت آمد پی دي ټوله کورنۍ چې دا ور سره رفت آمد پی دي پلار مور ور سره رفت آمد پی دي په دې خبره چې ته ولې میراث غواړي د پلار کورنۍ ټول کورنۍ ور سره رفت آمد پی دي یو وخت چې خبرې چې ورته دي لور سره تاسو ته ولې رفت آمد نه لري نه راکړه وخت ولې نه لري اشدار چوالی را جنای نه کې خپل پلار کوتا خبرې بیا مور پلار وای چې د ما نه میراث وو خو از برای خود ادم میراث د خپل سر نه نه وخت میراث ورته الله امر کړی دا ستاسو میراث کې دي ته حق ورکړ شوی د اسلام کې راغلی د قران کریم کې ذکر شوی د دې حق شته نو کچې ته دا غش تون حق چې در نغواړي پتا باندې بیا ولی بدلایي او زه زمون ټوله په دې حد پوری د دې سترګې پټي دي کچې ته یو ملا امام کې نه دوی ته بیا دا خبره تکرار کی یو عالم ورته کې نه دا بیا خبره تکرار شي په نم جلسه کې چې دوی کې نه په هر خبره کې دا بیا بیا دا خبره تکرار کی چې لور کولای شي د میراث نه حق وي سي یو لور کولای شي چې د خوان په میراث کې هم حق ولري یعنی د دې د حق سره دا مونږ تر تنه وي نه تاسو دا وای نه خپلې جلې دا وای دا ورته الله ورکړي په دې حق باندې په دې کول باندې تاسو ته ثواب شته په دې نه ورکول باندې یا دې ته میراث نه ورکول باندې عذاب دی تاسو ته کچې ته دا مسله بیا بیا تکرار شي دا مسله به افغانستان په ټولنه کې به دا حل شي یعنی زیاتره قرآن په دې باندې به پوهېږي زیاتره قرآن موږ خپل لیدلی د خپل سترګو حال درته وایم ښه صحیح جدار لري ښه صحیح ډېر مال دارایي لري پلارې خو چې الکانه ته بیا حقوق ورکړ شوی د سلور پنځه انجنې دي په دې قرآن کې هغه سلور پنځه انجنې ته یو زرم ده یعنی د زرو د زرو روپۍ چې دا ورته حق نه دی ورکړ شوی دا نو دا دا چې دا نه پوهیږي وای باندې څنګه ورکړ شي دا خبره بیا بیا تکرار شي په ټولنه کې بیا بیا او په دې کې دا متوجي شي په یو خبره په خبره دې هم صحیح سره مې ته په لسن ځل خو بدوی متوجي کې په دې باندې خالي کې واقع دا خبره په یو خاص لري یو
خبره
نو په دا
ډېر زیاته مننه ورځو اوس هم زموږ اورېدونکي د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل شوي دي د خبرونو د موضوع په اړه به دوی هم خپل نظر شریکوي سلامونه مهرباني وخت مو بخیر
وعلیکم السلام
مننه مهرباني ورور
احمد کنداری ته تلیفون پدې ته
مهرباني کنداری سه
لږ نکي موضوع
بله موضوع دا چې په افغانستان کې بل هم یو شمیر کورنۍ دي چې تینجون په پیدا کېدو ناخوخه کیږي او بل اخر خپل خوشالي نه ښکاره کوي
نو دا خو ډیر ښه مقدم انصاف کړی دا خو دواړه د الله پاک دی دا چې دا نو دا باید څو په ځخانی کې پد چې دا یان چې دی ولې الک نو تونجلی په جبه دې څو په ځخانی کې پد دا الله پاک دی دا الله پاک بنا
مننه
ډیره زیاته مننه ورځي. او بل زمونږ اوریدونکي هم د تلیفون پر کرخه مونږ سره دی، له دوی څخه به هم د دې نظر واخلو چې په افغانستان کې ولې لا هم خلک هلته د نجونو پیدا کېدو ته ډېر زیاته خوشحاله کېږي. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
وعلیکم
السلام، مهرباني.
قربان سم خورجان زسمه چې مننه دین کا عبدالحدا طالب مده هلمند ولایت څخه یو سلام خوند کیان تا وای مخدا دې بشیر وجود پرشتي خورکی دې راشن سم متاسنه د الله خوشاله ک واکن دغه مشکلات چې خورجان یې خصوصا په لمن ولایت کې دې قرن په دغه دغه باندې دې خورجان چې په کوټ کې کله انجلی پیدا کیږي نو دې دې خوشاله چې نو ولې الګ نه دي ودما په پام په فکر باندې خورجان حال چې دې د خدای پاک بندا دې ګلین د خدای پاک بندا دې د مشه خلا پاک راځي کیږي پریشله خورکی د نبی کریم علیه السلام د زمانه د مخ کفار دغه شمونه کوله متهم شپانه چې ورته مسلمانانو په غشا کو تردد خورجان منګینو به شخواله الکان د پرشونه نو اوس موږ مسلمانانو په مرزا غشتنه د خورجان چې داسې دینه کړو کچیر انجیل په کور کې پیدا کیږي د خدای پاک بنده د اکاله چې د خدای پاک بنده دی پریشته جان خور ز الحمدلله لوران هم لرم زامن هم لرم قسم درته کوم چې در زامنو په لوران باندې خوشاله یم په دې باندې خوشاله یم خورجان زړه مو باندې سوزي چې د بل د کور یاجز دی تو دا دار کورنی خورجان دغه ته پام فکر وکړي چې دا الله بنده دی انجیلین د الله بنده دی الکم د الله بنده دی او د حکومت سم خورجان دغه غوښتنه ده چې دغه خلکو لاسونه ټینګ بروتلي خورجان ماده سي کورنی لیدلې دي چې مثال په کور کې نارینه اولاد نه لري شذینه انجونی پیدا کیږي بیا د بل مېرمنه وکي دغه مخکنی مېرمنې سره خورجان دوی دونه ظلم کوي دومره ظلم ورسره کوي تشدد ورسره کوي چې قسم درته خمه چې په یادولې سړی ته جړا وردی نو دا یو ځل اندو چې د خپل بیان سره سره کې لکه مخکنی مېرمن مثال د خبرې د حق د باندې لري خورجان به دغه دغه ورستنی مېرمن چې مېربانه پر هغه مشرین دغه چې مېربانه سره نو دغه مشکلات واکن په افغانستان کې تا خورجان خدای پاک دغه د دوه ریواجونو زمرد افغانستان سره خبره کې خورجان زما په فکر نظر لاندوم چې د نور اوریدونکو وخت ځای نه شي دنی علم ته خورجان ضرورت سره کمه وای چې مثال عصري علم دمو خوند ته دغه چې دنی علم ضرورت سره خورجان د دنی علم تر څنګ دی عصري علم په خوند په نارینه وبانی وتی ځکه دنی علم هغه د خورجان چې مشت حلال و آرام به شي مثال د خبرې د مېرمنې حق را شوې د لور حق را شوې د زوی حق را شوې نو ان شاء الله د دنی علم او سند مزه غوښتنه د دنی علم د په خپل تکرارو کې را خپل مقتدیان ته دغه نشات واز نشاتو کې چې دا سم کوي د حالات سره ناراضه کیږي خورجان دغه ما نظر وو
ځته مننه مننه ژوند دی اوسې اغلی دهقان زموږ ورونو هم دلته خپل نظرات شریک کړل ډېر بیلابل مسائل مطرح سول اغه د زیاتره پر دې باندې بحث تمرکز کیږي چې رښتیم دغه کله چې د انجونو پر وړاندې توتر خپل پیلېږي اغه خپل کورونی څخه پیلېږي دلته د کورنۍ افکار به هم کوم تعالی کړو څومره متفاوت کیدلی سي ک کورنۍ خپل لوري ته قدر ورنګري کغه احيانا بیا ثبات واده کیږي دغه مرحله څومره لم دغه ځای پیلېږي ترغو چې یو میرمنه وادیږي ماشومان پیدا کی د غلوړو به دغه مشکلات سره مخ مخ کی ترغو چې خدای نخصه کوم میرمنه وفات یا د دې د ژوند پای ټکی کې خدل شي
دقیقا عبدالحد صاحب ډېر خپل خبرې کړو ډېر خپل موضوعات ته اشاره وکړه لډېر مننه دې ته د الله نور توفیق ورکړي دا کومې کورنۍ ته ل خپل میرمن سره توتريخواله کوي لکه میرمن ولی او میرمن زاهد ویل دا زکه چې دوی سره سوي ده او دا هم داسې نسل په نسل لا وړاندې دي دا توتريخواله تاسو هغه ماته سم نه نه ایتس د پات خبره ما وان
پسلم بل هدف دا وک کله خپل کورنۍ نه لپلار مور ورور خور نه دغه مسله پیل شي ک بیا وجلی اساس ته غټیږي بیا ټولین ته خدمت کوي بیا لغین ورس خپل واد شي ژوند کې بل خره دغه ستونزې څومره هم د خپل کورنۍ نه پیلېږي تر هغه چې بیا خدای نخصه دوی خپل د ژوند ورسې شي بوته ورسیږي
دقیقا دغه مشکلات له کورنۍ څخهږي ځکه چې دغه یو رقم د انسان ځان سره اخیږي خور وی کی امیرمن وی یا مور وی دغه رقم ځان سره اخلي او قدرت کې پاتې کیږي او کله چې دا بل کور ته زیدا فکر کوي که زه دغه خپل دغه چیلنج ما سره په ماشومتوب کې یا په پیغلتوب کې سوې ده چې دغه چیلنج له خپل لور سره وکم شاید دماده د زړه درد کم شي یو لامل یې دا ده او دلیل او دغه کوم خوشونات یا کوم تاوتریخواله چې دا خپل ماشوم سره یا خپل لور سره کوي دغه د دې اڅو کې وی تبي د زړه نور تنکی یار خپل حق نسی اخیستلای خپل هغه درد نسی بیانولای نو مجبور ده چې دغه د درد بیانولو لپاره د درد سپکولو لپاره خپل لور باندې لا سختی راولي لا بدبختی راولي دا یو طبي خبره ده چې په افغانستان کې زفت زیات د موضوعات تکرار سوي دي او تکرار کیږي تر څو چې دغه د تعلیمي او عامه پوهاوی برخه لوړه نسي دا مشکلات بلا هم پاتې ادامه لري او دې ته او لکه څنګه چې موږ او تاسو هر ورځ په خبرونو کې لولو د یو لامل چې په میرمنو کې د ځانوژنې کچه لا په لوړېدو ده د بخصوص د ځوان طبقې ځانوژنې یا هم د تاوتریخوالو کچه لوړه ده دغه عادت دوی سره د دوی له مایندو سره سوي دي او مایندې بیرته د دوی د دې لپاره چې اوسې کولای ځان راحته کې د زړه درد کم کې فکر کوي چې موږ دغه کار له خپلې کورنۍ سره وکړو نو دا به د ما زړه ته سکون ورکړي چې دا یو دلیل همدا ده.
مننه ډېره زیاته مننه ورزوز موږ یو بل اوریدونکی قاری صاحب پښتون هم د ټلیفون پر کرخه ده دوی هم خپل نظر موږ سره شریکول غواړي. سلامونه قاری صاحب مهرباني.
سلامونه خوره کې امزه خوره کې سلامونه نو قبول کا سلامونه تاسو تاسو درنو مې المرو خوند کوي ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام مهرباني
خوره کې خبره ده تاسو مې المنو پر دې باندې خبرې وکړې یو دوه اوریدونکو پر دې باندې خبرې وکړې خبر دا ده چې یو شعار دی یو گفتار دی یو عمل دی.
بله
دا خبر په شعار نصر راټولېږي په گفتار نصر راټولېږي خبر باید په عمل کې پیاده شي کې زکوم کې بلکې کې بلکې کې بلکې خبر دا ده چې کچيري موږ زیر سو په خانیو قرونو ته یا په خانیو قرنو ته چې د اسلام نه مخ کې دا کارونه چې اوسې مسکو دا په جهالت کې کېدل زه یو دیني عالم یم د چې پاکو یو کې زره چا پروا نه لرم کومې ژبه پرې کېږي کومې سر پرې کېږي خبره دا ده چې دغه قوانین دغه خبرې چې اوس یې موږ کوو د خپل لور سره یا د خپل مور سره یا د خپل خور سره یا د خپلې مېرمنې سره دغه خبرې د اسلام نه مخکې چې څوارلس سوه کاله مخکې څوارلس سوه څلوېښت کاله مخکې په جهالت کې دا کارونه کېدل دا کله چې رسول علیه السلام راغی قرآن راغی باسط رسول الله راغی دا خبرې رسول الله علیه السلام تر ډیر حد پورې معنی کړې اما بیا چې رسول الله لاړی خلفای راشدین لاړه با عدالت عمر او لاړه بیرته دا خبرې د ناسم دودو د ناسم پرهنګو د ناسم کلتور وو چې دا زموږ کلتور دی و دا مرسالاري دی و دا زموږ پرهنګ دی بیرته دا خبرې رواج شي نو دا خبرې د ډیر وخت څخه رواج دي خصوصا په افغانستان کې د هغه قومونه چې موږ سره کړی ده چې ام میراث ورکوي ام لور ته پښه سترګه ګوري هغه چې موږ سره کړی ده ډیر قومونه ورکوي خو یو قوم چې معلوم قوم دی موږ به مستقیما پر چا باندې تعرض نه کوو هغه قوم یې پرون هم نه ورکوله د اصل کاله مخکې هم نه ورکول نن هم نه ورکوي کې ورکوي هم د مجبورۍ یې ورکوي په حکومت یې ورکوي په ډېر شرم یې ورکوي نو دا خبره ده تر څو چې دغه مرسالاري وو دغه پخوانی دودو دستور و پرهنګ و کلتور په نامه د کلتور یا په نامه د سنتي جامعه چې موږ یې لرو دا یو موږ یو پښتو کې متل هم لرو چې څه دي کول چې پلار نیکه دي کول تر څو چې دا خبرې ختم نه شي ولور ته به څوک په کومه په سمه سره
مننه ډېره زیاته مننه مالې پښتو سره مننه دا چې د خبرونه واخ لک پاتې ان شاء الله نور خبرونه کې به تاسو سره خپل نظر تر ډېر زیات د مور کوم مننه یو بل زموږ اوریدونکو پاتې دغه نظر به مراخلو چې هغه څه به خپل خبرونه مل خپل درنو ملمنو سره ټول کو مهرباني سلامونه مهرباني وخت مو بخیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني
ډیر مننه احمد دی خو او سلام دې من د کجکیت څخه بس
مهرباني مهرباني
ډیر زیات مننه کوم واکه ان دلته د ماشومان او نران او زنانا ماشومان ته منځ ته توفیر دی په دا کجوال سم کې یعنی چې زنانا ماشوم پیدا سي یعنی سره د خوشاله نه یي یو ډول نور خبرې کوي یا او نارینه ماشوم چې پیدا شو یې نو شه نشیر ورته وایي دغه پر سهار ش مېلمانه یې پر کړي څه لال کې اوداس نور انتظامات ورته ونیسي او لور چې پیدا شوي داسې چې داسې یو ډول هغه یو ډېر ښه سړی و ډېر هغه چې دا خپل کوروانا پر ګران وي هغه نو ما چې څه نه وایي او نوره کورنۍ سر و خواښ وي دا نو نوکه ورسره په درد کېږي چې دا نو ولې تا لور پیدا کړله ولې نر بچی نه راوړی او داسې نر بچی چې پیدا شي باره نو هم دا وایي پکې هم ښه پرېزدانه وغوښو مېوې ورته راوړې او چې داسې زنانه کوچنۍ پیدا شوي هغه نو بیا ډېرې خواته خواري داسې په ډېرې کورنۍ کې داسې پېښ وي.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سي مننه. وروستی کې له درنو مېلمنو څخه به په لنډ لنډ کې د دې نظره واخلو ترڅو د حل لارې پرې وغږېږو. اغلې دهقان تاسو په لنډه کې راته وایي چې د حل لارې څه دي بالاخره څنګه دغه فکر له منځه وړلی شو؟
حل لارې همدا ده چې د محترم حکومت، محترم مشران، سپینگیری، علما په دې برخه کې ځکه چې زموږ افغاني ټولنه کې د دوی خبرې ډېر اورېدل کېږي، د علما او د مشرانو سپینګیرو خبرو ته ډېر خلک غوږ نیسي. نو حل لاره یې همدا ده چې دوی له حکومت سره، له میرمنو سره په دې برخه کې همکاري وکوي، عامه پوهاوی لوړه کړي او په خپلو مجالسو کې، په خپلو جلسو کې د ښځو حقوقو ته اشاره وکړي او پر هغې باندې بحث وکړي او خلکو ته دا ور وښيي چې ښځه د یوې کورنۍ لپاره یا د یوې ټولنې لپاره بده نه ده، بلکې ډېره ښه ده. ډېره مننه.
تاسو هم ډېره زیاته مننه. اغلی ولی ستاسو نظر به راواخلو، بالاخره د حل لاره څه ده، څنګه ممکن کېدلی شي چې دلته دې یو لاره پیدا شي؟ په لنډو کې یو دقه وخت لرو. مننه.
سواد لوړول، عامه پوهاوی لوړول او شعور د خلکو لوړول، ولو که په لشتري نه کچه چې په دغه کچه هم وي چې فرضاً و خلکو ته موږ به فهمولی شو چې د ښځې وجود همیشه اماده دی چې د
اغلی ولی وخت لرو، تاسو په تفصیل سره کولی شئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. مهرباني، وخت لرو.
اوکې. ما صرف کوه کولای شي چې دوه نه وخلکو ته وفهمو چې فرضاً د ښځې وجود په بیولوژیکي خواص کې چوتو غوري اماده دي چې همیشه نر اولاد پیدا کی. دا د نارینه وجود دی چې په هغه کې تعینیږي چې دا اولاد ښځه انجلۍ کېږي که هلک کېږي. چې دوه عمره خلک پوسی نو دغه ټوله ملامتي به یوازې وشول ته او یوازې ونجولو ته یوازې بچا ته نه ایښول کېږي. دومره پوهاوی، یعنی صرف د دوو جملو پوهاوی چې خلکو ته عام شي، دا د طبیعت خبره ده، دا د تبعیضو د یو جنس په پښتو کې سترګې کتل خبره نه ده، دا ډیره غټه ګناه ده. او که فرضاً دوی په خپل اسلامي پوهاوی لوړ کې د اسلام څخه پوه شي، هم دوی په خپلو حقوقو پوهېږي او په خپلو حدودو پوهېږي چې تر کومه اندازه پورې دوی حق لري. د یو جنس سره په دغه اندازه تبعیض کول دا فکر کوم چې کبیره ګناه ده.
ډېره زیاته مننه کوم. ژوندی اوسې. اغلی زید، په روسیه کې ستاسو نظر م باید تر واخلو چې ستاسو له اړخه څنګه حل لار ورته پیدا کول سو چې دغه فکر دی په افغاني ټولنه کې له منځه لاړ شي، نجونو ته دې هم په درنه سترګه وکتل شي. اغلی زید، زما واستاسو اورئ؟ بله. اغلی زید، که زما واستاسو اورئ، مهرباني وکوي ستاسو نظر به هم را واخلو چې څنګه ممکن کېدلی شي په افغانستان کې. بله. اغلی زید، ستاسو مایک بند کړئ، خپل مایک مو آن کړئ ترسو زمګه غاګ ووري. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مونږ نن دلته د انجونو پر هغه حقوق باندې بحث ترلو چې په افغاني ټولنه کې تر ډیره پورې ځینې کورنۍ دي چې هغه دې تنه خوشاله کی چې په کورونه کې یو انجلۍ پیدا شي، او لکه چې د انجلۍ پیدا شي هغه په نیک شګوم یا په نیک نیت نه نیسي، ښه نظر ورته نه لري، ګواکې دوی وایي چې انجونې ستونزې دي. هغه په اقتصادي اړخه موږ ګورو، هغه که اعلی اړخه ګورو، په افغانستان کې د انجونو پیدا کېدو ته بیلابیل نظریات موجود دي. هغه په دې فکر کې دي چې ګواکې که یو جلې پیدا کیږي ممکن لږې سره ستونزې زیږېږي، هغه که اقتصادي اړخه وي، هغه که د ټولنې اجتماعي اړخ ته کتل کیږي. دې ته ورته نور ډېر شمېر مسایل چې په افغاني ټولنه کې د انجونو لپاره ډېر زیات خوشبیني موجوده نه ده. حال دا چې انجونې کولی شي پاره برخه کې خپل ځان ورسوي، د زده کړې له اړخه، د کورنۍ د اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې، د کورنۍ د ډېر شمېر ستونزو د حلېدو په برخه کې، دې ته ورته په ټولنه په د نړۍ په کچه کې دغه نجونې کولی شي چې بیلابیل برخو کې وځلیږي او لاسته راوړنې ولري. دا چې به څنګه ممکن کېدلی شي دغه فکر دې په افغاني ټولنه کې له منځه لاړ شي؟ بیلابیلې لارې شته دي چې زموږ درنو میلمنو عامه پوهاوي ته اشاره درلودله چې عامه پوهاوی یو ښه فرصت کېدلی شي چې له دغې لارې دوی وشي کولی چې په بیلابیلو مساجدو کې په بیلابیلو ولایتونو کې بخصوص دغه ستونزې ډېر زیاتې دي چې کله ښارونو موږ تاسو لرې ور وګرځېږو. هلته به همدغه مشران همدغه مساجد همدغه ملا امامان کولی شي چې خلکو ته دغه فکر ورکړي چې که جلۍ پیدا کېږي کالک پیدا کېږي دوی په یو شکل په یو حقوق باندې باید د کورنۍ له لورې ونازول شي او دوی ته همدغه حقوق او په همدغه سترګه باید ورته وکتل شي تر څو دوی په ټولنه کې ځان مساوي احساس کړي او هغه کار چې د ټولنې لپاره مؤثر تمام دي د دوی د کورنۍ لپاره د خپل د دوی ځان لپاره بالاخره دغه کار دې باید ترسره کړي. په نننۍ خپرونه کې پر همدغه موضوع موږ بحث درلود. تر بیا چې ستاسو درنه حضور ته زیرې کوپو لیلا مو سپارم. خدای پامان. خو وخت
دانا دانا جڑ گیا مکھا ونو Let's go.